Radio.
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره هم کوي چې اسلام آباد موافقه کړې ده چې د پاکستان له لارې افغانستان له هند سره سوداګري وکړي. وړاندې د امیر خان متقی د دې څرګندونو جزئیات هم لرو چې وایي د نړیوالو چلند رسمي دی او همدا یو ډول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. خو بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې قطر به ډیپلوماتیکي چارې په کابل کې مخته یوسي.
Qatar will establish a US intersection.
Qatar په کابل کې خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي څو خاص کنسولي خدمات وړاندې کړي.
د انټونی بلنکن د دې خبرو تفصیل هم وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګلاسکو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس چې نشتې دویونه دوام وکړ ل پریکړو خبرو. در هر سم خی خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خلکو د استلو د چارو د ګړندی توپ خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي زیاتیدو ته اندیشنه ښکاره کړه او د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د تاجکستان له ولسمشر وغوښتل چې د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو سره دی چارواکي چلند سم کړي. د خبرنو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ټول امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستانه وتلو ته تیاری شو د یوې فرصت خبر ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون په واشنگتن کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
I can confirm that as of November 10th
ز دا خبره تاییدوم چې د نومبر له 10 څخه ټول هغه امریکایي وګړو ته چې له افغانستانه د وټلو لپاره له متحده ایالاتونو څخه د مرستې غوښتنه کړي او هغه ته چې وایي وټلو ته چمتو دي او د سفر لازم اسناد هم ورکړل شوی دي یو فرصت برابر شوی چې دا کار عملی کړي.
متحده ایالات وایي تر اوسه د امریکایي وګړو د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکو او هغه افغانانو په ګډون چې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې په خطر کې دی شاوخوا 140 سره کسان له افغانستان ایستلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویاندې مارګریت هاریس پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هاریس زیاته کړه شری د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکي ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. میرمن هاریس په خپلو پرونیو سرګندونو کې همدا راز وویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان شاید خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې 3 عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. ښاغلی مجاهد نه دی ویلي چې دا حمله د کومې ډلې کسانو کړې وه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ماین د جومات په محراب کې ایښودل شوی و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په ننګرهار کې د راپورونو له مخې داعش ډله فعاله ده. د کرکټ نړیواله شورا وایي که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. سږکال د کرکټ په 20 نړیوال جام کې د افغانستان ګډون وروسته له هغه له خطر سره مخامخ شو چې د طالبانو چارواکو ویل د دوی حکومت به نجونو ته د کرکټ اجازه ورنکړي. د فرانس پر سرجنټ راپور لمخي د کرکټ د نړیوال شورا مشر جيف ال ادریس پرون په دوبی کې خبريالانو ته ویل افغان کرکټ بورډ دوی ته ویل چې د انجونو کرکټ په دوام وکړي او زیاته کړه دوی تر اوسه په افغانستان کې د انجونو د کرکټ د بندیز نقش نشانی هم نه دی لیدلې. شاغلی ال ادریس زیاته کړه په افغانستان کې له بدلون وروسته د کرکټ نړیوال شورا په منظم ډول له افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې و او د بیا وویل چې د وخت په تیریدو سره به هر څه روښانه شي. د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو استازو د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ژغ کړی چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې پر خبريالانو او د هغوی پر کورنیو د فشارونو او ګواښونو په ختمولو کې مرسته وکړي. د کانګرس اتو غړیو په ویل کې چې د اکتوبر په 19مه د تاجکستان ولسمشر ته استولې لیکلي چې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې له خبريالانو او د هغوی له کورنیو سره د بد چلند او ګواښونو او همدارس د هغو خندونو له کبله چې د تاجکستان حکومت د ازادي راډیو د آزادانه فعالیت په وړاندې جوړ کړی دي خپل اندېښنه څرګندوي. په 2019 او 2020 کلونو کې وروسته لدی چې د تاجکستان حکومت په دې هیواد کې د ازادي راډیو خبريالانو ته د کار د جواز د ورکولو ډډه وکړه، نو د کانګرس دوه غړو له تاجک چارواکو په ورته لیک کې غوښتي وو چې د ازادي راډیو فعالیتونو کې له لاسوهنو ډډه وکړي. او روسي خبر دا چې فرانسې د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له هغو اندېښنو سره ژغ بر کړی چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پارونکو اقداماتو په اړه ښودلی دي. د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ژان ایویس لی دریان او فلورنس پارلی دا خبرداری پرون په پاریس کې له خپلو روسي سیالانو سره د کتنې پر مهال ورکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې لیدریان او پارلی سرګی لاوروف او سرګی شویګو ته ویلي چې د اوکراین په سرحد کې د خرابیدونکو وضعیت له کبله اندېښنه لري. بیان زیاتوي چې شاغلی لیدریان او میرمن پارلی خپل روسي سیالانو ته د اوکراین په سرحد کې د پوځي فعالیتونو د شفافیت په اړه د ماسکو دښمنو یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم پرون د ماسکو پر اقداماتو اندېښنه وښوده او پر اوکراین د احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ. انټونی بلینکن ویل چې د ماسکو لخوا هر یرغلیز اقدام به یو جدي تیروتنه وي. د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځني سبا دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر پر خبرونه کې ستاسو کوربه یم. میر احمد صاحب په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ وویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمېر هیوادونه د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور.
د طالبانو جګپوړی ډیپلوماټ مولوی امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په څلرويشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه د له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت کان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لار هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا معلوم اتنا ایسے پرواد بندر میں وہاں اس کو بات کی جو ذرا ٹھنا غنم ہندوستان افغانستان سر کی مرست وعدہ کرے گا دا خبر اس طرح پاکستان جو وادہ بندر ملا لی اجازت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر پرونیو څرګندونو مخکې هم د دا خبره کړې وه چې نړیوال باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، او دا خبره چې د دوی حکومت ټول شموله نه دی او ځینې کسان ځینې هیوادونه دا خبره کوي، د متقی په وینا سم خبر نه دی. د پرسمیت پیژندلو په رسمیت پیژندل څه شرط لري؟ د سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافی څخاور
کا د نړیوال حقوقو د نقطه نظر مسلې د پرسمت پیژندلو ته نظر واچو، یو د دوه درې شرطونه دي. یو دا چې حاکمیت ولري مطلق، داخل کې امنیت تامینول شي، او خارجي حمله په مقابل کې د سرحداتو نه خپل دفاع کول شي، یعنی مستقل وي، استقلال خپل وساتي. او درېمه دا چې یو تعداد نفوس چې ژوند کوي په مملکت کې هغه ټول خپل ورځني کار ته سلای وشي، په امنیت کې او په آرامي کې او کوم وسواس او تشویش ونه لري، او کار خپل نورمال صورت سره پر مخ بیول شي. اصلا دا درې عمده ټکي دي چې بیا یو دولت ته مشروعیت ورکوي چې دوی په رسمیت وپیژندل شي، یا حق لري په نړیوالو که هغه پر رسمیت وپیژني. مګر په څنګ کې نننۍ نړۍ کې ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي یا پوره کولی وشي، او هغه د ملګرو ملتو سازمان غړیتوب ته هم په درد خوري. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي په خپل ملک کې. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی او د نارینه حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني. نو په دې باورد کې دوی لږ زره کم راځي.
د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد وزیر صافی څرګندونې مو واورېدې. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې وایي قطر به د امریکا ډیپلوماتیکي چاري د واشنگتن په استازیتوب په کابل کې مخته یوسي. په دې خبری مجله کې به دا هم واوري چې د طالبان حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. په دې اړه تیره اونۍ دوی پاکستانی ورځپاڼې راپور ورکړی و چې او ویلی و چې طالبان غواړي هغه وسلې پر پاکستان وپلوري چې د امریکا په افغانستان کې پرې شي. په دې اړه د طالبانو د ویان څرګندونې په یو راپور کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبري مجله کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې وو بچو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پر کړی دی.
د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې د جمعې ورځ چاودنی او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې یو شمېر لویدي زورس پاڼو مخالی خبرې کړې دي. د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغر په تریلې سیمه کې جامع جمعه د یوې بمی چاودنی هدف وګرځید چې پکې لږ تر لږه د دریو کسانو وژل کېده او د 15 نورو ژوبلې دل تایید شو. د ډیلی میل لخوا په خبره شوې مقاله کې راغلي دا چاودنه په افغانستان کې د طالبانو د نوي رژیم په وړاندې د ګڼو موجوده ننګونو یو لویه بیلګه ده. د داعش یا اسلامي دولت ډلې خطر چې طالبان کم لاس نیسی خود دی ډلې په هر برید کې ګڼي کورنۍ د ویر په ټغر کې نیول شوې. په ننګرهار کې د دې چاودنی مسؤلیت که څه هم د جمعې ورځې تر پایه چا ونه مانه، خو د ډیلی میل په مقاله کې په ورته بریدونو کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په لاس لرلو باندې تمرکز شوی دی. په مقاله کې راغلي سره له دې چې هم داعش او هم طالبان سخت دریځ سنی اسلام پاله ډلې دي، خو فکري اختلافونه لري او د طالبانو په واکمنېدو سره داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلای دی. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې هم په سپین غر کې د دې چاودنې په تړاو مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه تر چاودنې وروسته په خپرو شوو عکسونو کې ښکاري چې جماعت دننه ښیښې ماتې دي او هر خوا خاورو او دوړو نیولی. په مقاله کې راغلی دا په 15 اونیو کې په جماعتونو باندې درېمه لویه حمله وه. ګلوب اینډ میل هغو دوو لویو بریدونو ته هم اشاره کړې چې داعش اسلامي دولت ډلې په کندهار او کندوز کې د شیعهګانو په جماعتونو وکړل او سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. ګلوب اینډ میل لیکلي اسلامي دولت ډله د طالبانو دښمنه ده. د ورځپاڼې په لیکنه دواړه ډلې سخت مخالفت سره پالي او خبرې آن په یو بل د ځانمرګو بریدونو تر بریده رسېدلې ده. طالبانو بیا په وار وار هڅه کړې چې داعش کمزوری وښیي. تېره اونۍ د طالبانو ویاند اعلان وکړ چې دوی د داعش 600 غړي نیولي دي.
قطر منلی چې په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د دې هیواد استازیتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون خپل قطري سیال سره د دې موافقې د لاسلیک په غونډه کې وویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وي او په کابل کې د خپل سفارت ځینې برخې به پرانیزي، څو د امریکایانو، د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. د احمد تکل پراپور کې په دیاله نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحدو ایالاتونو د ګټو ساتونکی وي. له دې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه و، د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحدو ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت و، بند کړ او وروسته یې د قطر په پلازمینه دوها کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحدو ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړي دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکي او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالاتونو پوځي اډو او یا له دوهې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت وای پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاکستاني ډان ګرسپان هغه راپور به بنسټ وباله چې لیکلی دي طالبان له امریکایي عسکرو پات شوی وسله پر پاکستان پلوري. دا وزارت دا خبره پروپاګاندا یادوي او وای دوی خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې دي چې نویو وسلو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ګرسپان راپور ته د طالبانو خبرګون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګاندا وباله چې غنډوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوی وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان سعید خوستی ازادي رادیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورسپانې راپور ردوم. دا یو پروپاګاندا دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوی وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبه په ورځ ډان ورسپانې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1.5 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ او ځنې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکه راپورته کړې دي. د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسره ډېریږي. د چارو څارونکو وایي افغانستان له خپلو ګاونډیانو سره پر پوله او پر ډیورنډ کرښه دومره نظامی ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې موده وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې له ټولو نظامي چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نږدې قولي اردوګانو ته وسپاري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه شکوفه ام د لمن ولایت لشکرګاه شهر امریکنی ولیرا ما ور ازادي راځي صدا پیغام سپتوما چې زموږ لپاره د شونځي فرانسه د طالبانو د مشرانو سره دا یې لده چې موږ ته د شونځي اجازه راکړي او نو شونځي فرانسه نو شخص روانه شه او ریدن کې او شو حکومت او کې دا حکومت او نه کې چې هم شه زوري هم نه نه زوري دای فما
نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه ز اسد الله ستاسو په اړیکه کیم. ورور د خاشرو په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلې سره مخامخ دي، او بنسته او خلک دونه پازاب چې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځکه خرتوي خپل شمسیانی خرتوي وټر پمپانی خرته کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ پسته ګونه لیدل کې چیرې ولاسو چیرې واړو چیرې خپل گزاره وکړو خپل عیالونو دپاره خپل د فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابره کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي دي، هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه وه. نو دغه زما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منطقو ته دی څه توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. 3 متر یو نیم 3 متر به یو څوک شغت سرمایدار یا غبه برما وهی دغه څه به یو دوه ان شوبه پورته کی بیا بنو ځانته یو دوه جری په 3 جری په کښتو په دغه حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکې شي. زه کدا دی غریب اولس دی
تکه تکه دی تکور تکور دی در بدر دی هیت تو که پوستن میکوی اوتنی طالبان صاحبان هم چی راغلی دی پخپل پوستون و پخپل زایو که زای پر زای دی دی هغوی خپل و گزاره پا یو طریقه لاست راولی نور دو لس غم هم نستور سره داغ از مرزاق دی خپور سی سی چی داغ لور مقام از مرزاق واوری او داغ منتقیه تیر سپام درنو و السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني صف دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ټول امریکایي وګړو او هغه کسانو ته چې له افغانستان یې وتلو ته تیارې شو دلې د یو نوي فرصت خبر ورکړ. شاغل بلینکن پرون په واشنگتن کې خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره د کتنې پر مهال وویل دا کسان کولی شي له دې فرصت څخه استفاده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې سل تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. طالبان وایي چې امنیتي ځواکونو یې د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د پروني چاودنې درې تنه عاملان نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې د دې چاودنې له عاملانو سره به د اسلامي شریعت له حکمونو سره سم چلند وشي. د سپینغر ولسوالۍ په تریلي سیمه کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د چارواکو په وینا درې لمونځ کوونکي ووژل او پنځلس یې ټپیان کړل. د کرکټ نړیوال شورا وایي کسان د افغانستان کرکټ بورډ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د نجونو کرکټ دوام کوي خو وایي دا نړیواله اداره په دې برخه کې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د سکاتلند په ګلاسکو کې د چاپیریال پاړه نړیوال کانفرنس پرون په داسې حال کې سرته ورسېده چې د شاوخوا 200 هیوادونو استازیو تر 2030 کال پورې د 1.5% تودوشې د راټیټېدو لپاره پر یوه پلان خبرې وکړي. دا کانفرنس د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نور معلومات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شاهین بنیري پرې راپور کړي.
دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره شو چې په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون او خچنوالي له کبله د واورو ایمالونه په ویلې کېدو دي او د بې ترتیبه بارانونو له کبله د خلکو ژوند فصلونو او کورنیو ته زیان رسېدلی دی او په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له کبله خلک بې کورۍ ته اړ شوي.